سونه خبره پات کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه تور کیږي هم.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړي وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم، پانتونه فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونډې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم دل لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچاکی لار ته مخه وکړي، هغه پسې مخه وکړي، یا د سیند خو ماهیان خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، هماسې څه کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه پیدا وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړې دي، بیکاره دي، ځکه په تېر وخت کې وګورو تېر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي، چا چې لوړه نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار یو کورس خلاص کړي انګلیسي ژبې چې مالکانو انجن ته تدریس ورکو چاغه ور باندې اوس وخت بند شو. چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي نو خپل ارته یو سړی څنګه فرق کوي، نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي که د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړلې ډېری بیروزګار دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لتروسه ډېر د دندې پر پیدا کېدون دي توانند دي، دوی تر شا کورنۍ هم د چا غي د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي. نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سو دي. یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس خو باید ورکړل شي چې دوی خپل هغه ځان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم ګړۍ څه رقم کسان هغو ځایو کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي وو او هغه به بېدندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نه وي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی. که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو اطمینان له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو حاصل چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماسټري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبر مطلب پر اتون کې غواړم چې فلانه یې شم، مګر اوسنی دولتونه او داغوی قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرری چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرری ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې دی زړه ماتي کیږي. نو د دوی چې دی پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چېرته دا اوسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي. مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان دي ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale هاشمی صاحب قدر ته وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
کدي خبره تراشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري، شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر دکترا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. موږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې موږ دا اوس کم مقرره ګورو، نو دغه مقرره هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته دي او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول، دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، موږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید موږ کړي وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی. یعنې موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تیر وطن چې د موږ نه کیږي، موږ د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په موږ باندې یو شیان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د موږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغه زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې موږ یې وکړو چې یاره والله دا دوی چې اوس سره کم روان دي دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کېږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېروته نه کېږي. نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نوره د اے آی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغه نه
چې مخکې نه ده. صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې
ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسرا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب ژباړون کیول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولرله، خپلې هیلې په کوم بل چا کې را ژوندی کړي، خطر ښه کنه دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر یې نه کېږي، په ارزښت یې اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جمع پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا همدغه خواري کړي دي چې ما ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غونې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وایي کله د واک ته چې خپل نه وي که نه، واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما هم دا ده.
بله، په دغسې یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفت څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې هدي اقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسېږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خواغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننوځي نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغازي نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسېږي، سره څه فکر بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي دي؟ کوم کار، د څه زمینه چې ادي اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتي؟
ته خپله یو وړوکی زیارت ما پر مخ چغوله ده، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ما ته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره په کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې مونږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانې شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي ترسو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو ښه به وي زه فکر کوم همدغسې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نو ډېره زیاته مننه.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو، اوس د اووم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې به له استاده د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شئ چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي، خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم، نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرمانی د ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماندینه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړله. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو وویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې والد څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام د بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیاتو کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت د 1022 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1022 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د مروان حمار لشکر مات وخوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتېد خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بالاخره هغه مصر ته ورسېد او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د غو د طرفدار لخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېد او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدي. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفا د 1022 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله ده ته د سپاله کب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینی امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډه دا چې صفه په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفه د امویان څخه واخیسته. د صفه دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړي، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو زنی سړی و. صفه لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1036 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفه په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفه مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره یې جګړه وکړله، نو ده هم هغه چم وکړي د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکل شو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي مات وخوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته یې مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شوله، یا هم نور خلک راولاړ شوله جنجالونه کول. منصور په 1350 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې ابو جعفر منصور ولې ابو مسلم خراساني د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنی وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته خراغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي کې هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به اتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خراب سي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګرې کړي، د بریا رازونه یې کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیرو احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډېر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوي دي، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمد شاه بابا واک ته د رسېدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابري دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیز او سویل ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد د پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري، د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل، او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري، چې زموږ د هېواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او په خپل خوشحال خان یو پرهنګي او پوځي سړی وو. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل کور مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګ پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پېړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري او د نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږ یاست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کونکي به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څل عمل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود د ذکرو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړی اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د 8م، 9م او 10م ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د 10م، 11م او 12م ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8م، 9م او 10م ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د 10م، 11م او 12م ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت پیل په لومړی اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.